ساعتها مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان او امریکایي ځواکونه وایي په هلمند او د افغانستان په یو بله برخه کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران وژلي دي. دا هم اوري چې په ژمي کې له ایران د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ بیا پیل شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي ګډ ځواکونو په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قمندان وشلی دي. د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په حق قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي دي ولی دی. او فلسطیني چارواکي وایي د امریکا ولسمشر محمود عباس ته تلیفون کړی او ورته ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې طالبانو د سری قطې د یو بل مهم قمندان د وشلو خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا دواړه وسلوال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وشنې مسؤل دي او له منځه تلل به یې د دې ترهګرو ډلو فعالیتونه کمزوره کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د القاعده شبکې مهم سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې اوړمه شپه ترسره شول. تر اوسه پورې خپلواک سرچینو د خطاب وشل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې بیا طالبانو د سری قطې د قمندان ملا شاولي د وشل کېدو په اړه د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د اعلامې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې ووژل شول. د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې په لاس لرلو تورن وګڼه او وینیو چې لسګونه کسان پکې وشل شوي دي. د جرمني په شمال لویدیځ ښار اوسنا بریو کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس په هغه کښتۍ کې و چې د 2018 کال په جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله ډوبه شوه او نوي سپرلۍ پکې مړې شوې. رویټرز خبري اژانس ویلي دې پیښې یوازې څلور شپې کسان ژغورل شوي وو. د یونان ساحلي ساتونکو 15 جسدونه هم له اوبو ایستلي او د کښتۍ نورې سپرلۍ نادرکه شوې. د اوسنا بروک د پولیسو په اعلامه کې د مشکوک افغان چې په پیښه کې د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا ژغورل شوی او یوه میاشت وروسته یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه پرون د افغانستان په بریا تمامه شوه. په پرونۍ لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د نهو لوبغاړو په سوځېدو یې ایرلند ته 209 منډې هدف وټاکه. له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 350، رحمت شاه زورمتی 50، راشد خان 48 او شفیق الله شفق 14 منډې جوړ کړي. آیرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 11 منډې جوړ کړي او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 138 منډو په لوی توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 کلنو ټیم څخه راغلي مجیب زدران د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول او د مسابقې غوره لوبغاړی وبلل شو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکې توګه خبرداری ورکړل شوی دی. د محمود عباس وین نبیل ابوردینه د سه شنبه پر زویل د فلسطینی ادارې مشر خاغلی عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړ چې په سیمه او نړۍ کې به سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې تلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ په څو ورځو کې د بیت المقدس پړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال پړه خپل پریکړه اعلان کړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ د تلیفون خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. د روسیې دوه ټي یو 95 ډوله ستراتیژیکو جنگي الوتکو پرون اندونیزیا ته پرواز وکړ. دا ګام له هیواد نه بهر د روسیې له پوځي حضور څخه د ملاتړ د څرګندولو په هدف پورته شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویل دا الوتکې چې په عملی او مهماتو ډکې دوه ترانسپورټي الوتکې یې ملتیا کوله د اندونیزیا په بیاک ټاپو کې کېناستې. اندونیزیا ته د ټي یو 95 ډوله الوتکو پرواز چې اټومي وسلې هم لیږدولی شي د روسیې د پوځي قوت ښودنه او د مسکو لخوا بهر نړۍ ته د خپل پوځي حضور غځول بلل کېږي. اندونیزیا حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په راتلونکي کې به هم د روسیې ستراتیژیک بم غورځوونکې الوتکې د هیواد ته پروازونه وکړي او که څنګه څه نه دي ویلي. او ترکمنستان موافقه وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او سوداګریزو شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي. ترکمنستان وایي پر ایران د طبیعي ګاز 1.8 میلیارد ډالر پور پاتې دی. په طبیعي انرژي غنی ترکمنستان روان کال په سر کې ایران ته د ګازو لیږد بند کړ. ترکمن چارواکي وایي د دې لانجې د حل په اړه له ایران سره خبرې ناکامه شوې دي او ایرانی لوري پیشنهاد کړی دی چې د شخړې د مالی ستونزو د حل نړیواله محکمې ته وړاندې شي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد ولسمشر دا پیشنهاد منلی دی. ترکمنستان د 1990 کال د موافقې له مخې ایران ته ګاز لیږدوي خو اشقابات کله کله په ژمي کې د خپلو ګازو بیه لوړوي. ایران وایي په 2006 کال کې د ترکمنستان لخوا د ګازو په بیو کې 9% کې زیاتوالی په موقت ډول منلی و. تاسو آزادي رادیو اورئ. دفاع وزارت په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران وژل شوي دي.
القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومېده البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی.
افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. دا کار څومره شونی دی په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
مون کو ډیر تملرو خو مرکزی اسیا د تا کار کې ډیر دلچسپي ملري. فرض دی چې زمنګا واردات له مرکزی اسیا نه یوازې 3.2 میلیارد امریکایي ډالر دي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ژمي پر سیدو ایران په زوره د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د فرا ولایت معلولین وایي چې حقونه نه ورکول کیږي او چارواکي هم ورته هیڅ پاملرنه نه لري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قماندان په وروستیو عملیاتو کې وژل شوی دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت وینا او د امریکایي ځواکونو قماندانۍ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. تفصیل له اجمل انسخورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مشپه په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قماندان عمر خطاب له اتیا تنه نورو ترهګرو سره وژلې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
د القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومېده هغه په ګډو عملیاتو کې البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم ورسره وژل شوي دي. 28 نفره د هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات وو. د هغوی 5 کلکې موضوعګانې یا پټنځایونه هم له منځه تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور و ملي امنیت ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له اتیا تنه نورو وسلوالو سره وژل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر وروسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړی قومندان و. افغان امنیتي ادارې وایي له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرۍ ډلې مهم غړی قاسم چې په خرم کیانی مشهور و، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامي مسؤل مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویاند ښاغلي وزیري په دې اړه چې د القاعده شبکې دا مشر و نور ملګري دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوي له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په زابل، غزني او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات شوي او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
دغه ډله چې دوی وژل شوي ځکه د دوی ډېر مهم غړی دی. عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر و. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان و چې مړه شوي دي، نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي تر ډېره حده پورې.
د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله وایي عمر خطاب د افغان او نړیوال ځواکونو سره په مستقیمو جګړو کې ښکېلو او پر دې سربېره یې وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې ویل شوي دا عملیات په تېر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینې پیاوړتیا او ودې څرګندوی دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به یې فعالیتونه تر ډیره کمزوري شي. د القاعده د دې سیمه ییز مشر وژل کېدل تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملا شاولي په نوم د طالبانو د سرې قطعې په نوم د وسلوالو د یو مهم قمندان د وژل کېدو پخلی هم کړی. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وایي ملا شاولي د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستیال او درې نورو ملګرو سره وشل شوی دی.
دا جمل ان په راپور کې مو واوریدل چې افغان امریکایي ځواکونو د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې او مهم قمندان په وروستیو عملیاتو کې وشل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. ښاغلی غنی دا څرګندونه ازبکستان ته د دورزنی سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر ورځ په تاشکند کې خپل سیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر موافقه او همکارۍ سندونه هم لاسلیک شول. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپو وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي. ښاغلی غازی خیل وویل
پخوا افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځای ته یې وکړو، حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې وختل چې د جورجیا، ازبکستان او آذربایجان لارې، د توري بهیرې لارې، کاسپین لارې، افغانستان د اروپا سره موصل شي خپل صادرات کوي، ولې مرکزي آسیا خو موږ خو ډېر تمه لرو، خو مرکزي آسیا به دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زمونږ واردات له مرکزي آسیا نه یوازې 2 میلیارد امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان نه زمونږ واردات ورو شته دي، لوبیا شته دي، ډېر شیان شته چې هغه موږ له ازبکستان نه، قزاقستان نه کوو، ولې مرکزي آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډېره دلچسپي نه لري چې د افغانستان سره ډېر صادرات او واردات ولري.
خاص خل څه تاسو یادونه وکړه یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډېر خبر وي، په هغه وخت کې هم ډېر ستونزې موجودې وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان تر ورسېدله او افغان چارواکو د دې ډېر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار کار مخه نیولې ده، ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېرې ستونزې وي. ولسمشر اشرف غني فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هېواد سره هر وخت لرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان کې، هلته داسې یو څه ډله شته فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي، اړیا چې سره تیل یوه کمپنی راوړي دوی هر چا ته نه ورکوي، یا ځین نور رسیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي یا له هر چا سره معامله نه کوي. دغه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې وو، اوس هم شته ده. د ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه که ډېر داسې خوشبینه نه یم له دې نه چې موږ هلته هغه حکومت باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید ډېر فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې په چابهار کې، یعنې د هندوستان چې کلي ژمنې کړي دي چې په چابهار باندې به
سرمایه. حیرتان یو وخت د افغانستان لپاره ډېر یو مهم بندر بلل کېده، د تورغونډي او دغه راز د اسلام قلعه او د تورخم تر څنګ، البته د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او د کمونیستي رژیم په دوره کې ډېر واردات افغانستان ته چې راتلل د حیرتان له لارې راتلل. حیرتان، آیا بیرته نشي کولای چې بیرته پخوانی موقف ترلاسه کړي که چېرې ازبکستان همکاري وکړي؟
نه، ځکه نشي کولای چې کم موادو ته موږ ډېر ضرورت لرو. پخوا خو داسې چې موږ دلته داسې یو رژیم درلوده، د ډاکټر نجیب الله د کارمل رژیم، چې ټوله اتکای په شوروي اتحاد باندې وه، او ښه لاره ورته د ازبکستان لاره د حیرتان وه چې له مغز نه چای، بوره او تیل هر شی زموږ راتله. ولې اوس خو موږ هغه سوسیالیست اقتصاد نه لرو، اوس هم د آزاد بازار نه پیروي کوو او حکومت په لاس کې یوازې تیل دي، هغه هم 1% یو نیم فیصد دي، نور خو خصوصي سکتور واردوي افغانستان ته واردوي. نو ځکه موږ ډېر اتکا په هغه باندې کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. په دې اړه مو د اقتصاد چارو د کارپو وحید الله غازی خیل څرګندونه واوریده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ژمی په را رسیدو سره له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېرې یوه اونۍ کې ایراني چارواکو نږدې 15,000 افغانان په زور له خپلې خاورې ویستلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پر دې بهیره ورسره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې اورو.
په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلې بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی، چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 4,512 افغانان له ایران نه ایستل شوی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډیره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، 13,512 تنه په زور ایستل شوي، او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو سره په ترکیه کې په یوه درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې موږ دغه ستونزې ته رسېدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 25 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي، چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,012,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسېږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري UNHCR له ایرانه د دغو کډوالو لیستنې او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په جړه وویل
چې 300,000 سالانه اگر دو ست شه بگیریم از ایران رد مرد.
هر کال 300,000 کسان لیران نیستل کیگی. هاگا سه چه زمانگ دا اندیخنه وردی، هاگا کدوال دی چه پجمه گی. لناور شرایط سرمخ دی. زمانگ هیل داده چه دی مسئله تا اساسی حل لار ولت اول شه.
دا بدا چهل کتا چه ملگر ملتونو هم پا خپل یو نوی راپور کی ویلی شه پا 2013 میلادی کال که با 3 میلیونه او 3 لک افغانان بیرنه امرستو تارتی اولری. پا هاگ راپور که چه پرون دو شنبه خپور شوی ویل شوی چه پا افغانستان که دا جگره لعمل کورنی بزایر شوی او لیران او پاکستان نخپل هیوات تستنیدون که افغانان مرستو تر دیر ارتیا لری. خود افغانستان دا کدوالو چار وزارت وی دوی دا کدواله نریوال سازمان یا IOM او یو شمیر نور ادارو سره په ګډه افغان کدوالو ته بشری مرستی رسوی.
لاسفیولا سانگزی او رو چه دا نره خپراونو او مطبوعاتو خپره کردی.
دیپلومات خبرونه د افغان خزو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې یو برخه هم راخیستې ده. دیپلومات لیکلی افغان خزي او نجونې آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلیدو په حالت کې هم له ډېر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او په دې راز پریکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې په یو برخه کې لیکلي چې د افغان نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لرې پرتو سیمو کې له هغوی سره بد سیتی چلند کیگی. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلی لږ تر لږه 80% افغان ښځې په یوه بڼه د هغوی د جنسیت په خاطر ځورول کیږي. یوې وړې افغان نجلۍ ټول عمر په زندان کې له یوې قاتلې مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونې د یوې مقالې عنوان دی چې له نیویارک ټایمز یې راخیستې ده. خبرونې لیکلي مینا په زندان کې پیدا شوه او همدلته له لسهاو ستونزو او ناروغیو سره رالویه شوه. انډیپندنت خبرونې د دې مور شیرینګل یاده کړې او ویلي دي چې له 2001 تر 2004 کاله 28 ټکسي چلوونکو په وژلو او د هغوی د موټرو په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړۍ مشره وه او دا ټکسي ونان یې خپل کور ته بیول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وایي غواړي بهر لاړه شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پریښودلی. وروسته له هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچ شوه. د راپورونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې 1000 تنه ښځې د وژنو، مخدره موادو قاچاق، له کوره د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقونو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، صحرایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته له رسېدو پاتې کړي دي. ګارډین ورځپاڼې له جرمني نه د یو افغان کډوال په ایستلو مطلب لیکلی دی. د جرمني حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د ایستلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. دا 6 کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي او به وژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي هغه ښایي له 8 یا نورو کسانو سره د 4 شنبې په ورځ یوځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او 21 کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له پلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د فراه ولایت معلولین وایي چې حقونه ندي ورکړ شوي او چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. د چارواکو په وینا په فراه کې تر 3000 زیات معلولین موجود دي چې د جګړو او ناامنیو له امله یې شمېر لا زیاتېږي. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
په فراه ولایت کې د معلولین د اتحادیې مسؤول انجینر ضیاءالدین وایي چې دغه ولایت چارواکي معلولین ته هیڅ پام نه کوي. د ده په خبر له یوې خوا امتیازونه پر وخت سره نه ورکول کېږي او له بلې خوا په هېڅ ادارې کې هم په کار نه ګمارل کېږي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
قانون مطابق ځینې حقوق او امتیازات لري چې هغه هم په هېڅ ادارې کې او په هېڅ دولتي ارګان کې هغه هم نه دي ورکول شوي دي. او ډېر نادر ریاستونه وایي چې دوی د معلولینو هغه د استخدام سامیه په نظر کې نیولې وسي.
په ورته وخت کې ځینې معلولین هم د دې سره د ځینې اداراتو ناسم چلند څخه شکایت لري. د دې په خبره هر هغه څوک چې زور او واسطه ولري په اداراتو کې په کار ګمارل کېږي، خو هغه کسان چې دا دوه نه لري حق یې نه ورکول کېږي.
هر څوک چې زور لري هغه بس کوم پارتي کوم پواسه چې کېدل هغه خپل حق کولی شي چې لاسته راوړي. کوم کسان چې بیا نسي کولی هغوی بیچاره او غریبان پاتې دي، همدارکه مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي چې د یو کار څخه بل کار
هرون چارواکی هم د مالونو جن سنځي تاییدوي د فرا ولایت د کار او ټولنو چارو ریاست رئیس وحید الله صافی وایي د جګړې زیاتوالی سره قیدان د ورسو په شمیر کې هم ورځ تر بلې زیاتوالی راځي او دې ټول ته دوی په یو وخت سره رسیدګي نشي کولی. دا په خبر د مالونو د وضعیت د ښه والی او په دولتي اداراتو کې د شمیدو په اړه هلې ځلې روانې دي.
دې وختونو کې ډېر بد حالات و، جنګي حالات و، نو یو تعداد رونه د موږ شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. البته دا لړۍ داسې جریان لري تر څو پورې چې موږ په ملک کې دا حالات دا جنګونه وي، نو زه په کال کې تعداد د شهیدانو د معلولینو دا مخ په زیاتېدو ده.
باید ووایو چې په فراولت کې تر 3000 زیات معلولین شتون لري چې اکثره یې په ژوند کې ډېرې ستونزې لري او د چارواکو د نه پاملرنې څخه سر ټکوي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
دفراندوم شورست.
لا ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
دا سیمې په حالاتو کې د فلسطین مسأله راخلو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدله، د امریکا ولسمشر پرون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. ورته ویلي دي چې د پلان لري چې د اسرائیلو سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي، خو اوس تازه خبرونه وایي چې د امریکا ځینې ټاپ یا لوړپوړو چارواکو خبری رسنیو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ به نن خپل هغه پلان اعلان کړي چې له مخې د بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه مني. دا هغه پریکړه ده چې کېدای شي په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات کړي، ځکه تر دې مخکې د امریکا پالیسي یا تګلاره دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د خبرو اترو په وروستۍ مرحله کې ټاکل کیږي. اکثرو عرب مشرانو او د اسلامي هیوادونو مشرانو خبرداري ورکړی دی چې دا ګام ښایي په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ پیل کړي. تر دې مخکې اجمل اند د رپورټ در اوروي چې پرون د محمود عباس او د غراس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په تلیفوني خبرو کې پر کومو مسلو خبرې شوې دي؟
د فلسطیني ادارې یو ویاند وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیلو لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنی وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکې توګه خبرداری ورکړل شوي. د محمود عباس ویان نبیل ابو رودائنا د سې شنبې په ورځ وویل د فلسطیني ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. د فلسطیني ویان دا نه دي ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه. خو ابو رودائنا ویلي محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې دا بیت المقدس ختیځ به د راتلونکي فلسطیني دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ به په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پرېکړه په ډاګه کړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په یو ریپورټ کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي، که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپېڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکی وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني، ترکیه به له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکي اړیکې قطع کړي. د بیت المقدس ښار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دیني ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
لا اجمل ان څه هم وردل چې د امریکا ولسمشر پرون د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون کړی دی. ورته ویلي دي چې د پلان لري چې د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي، خو اوس تازه رپورټونه وایي چې امریکای لوړپوړو امریکای چارواکو په حواله ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر بنن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه ومني. دا هغه څه دي چې د امریکا له پخوانۍ پالیسۍ یا تګلارې سره فرق لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې ویل چې د بیت المقدس راتلونکی به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو له مخې ټاکل کیږي. که څه هم چې بیت المقدس د عیسایانو، مسیحي، د یهودانو او مسلمانانو ګډ سپېڅلی ښار ګڼل کیږي، خو د نړۍ اکثره هیوادونه پر دې ښار د اسرائیلو واکمني نه مني. په عین وخت کې د امریکا یو مقام ویلی دی چې ولسمشر ترامپ بنن په دې اړه څرګندونې هم وکړي. داسې یو لپټاپ جوړیږي چې د ګوتو په لمسولو فعالیږي او د خپل خاوند د ګوتو نښان هم پیژني. اسمت ساروانې پاډاوري.
داسې لپټاپ جوړ شو چې د ګوتې په لمسولو چالانه او ګل کیږي او د خپل خاوند د ګوتې نښه پیژني. تر دې وړاندې دا ډول موبایلونه ډیر راوتلي، خو دا لومړی ځل دی چې ګوګل کمپنۍ د کروم بوک په نوم د ګوتې په لمس د لپټاپ د کار کولو د اختراع حق ثبت کړ. دا لپټاپ د خپل کاروونکي د مخ وضعیت په پام خپله شیشه یا سکرین تنظیموي. نو که د لپټاپ کاروونکی پر چوکۍ تکیه وکړي، د لپټاپ شیشه په اوتومات ډول او بیل دی چې کاروونکی ځان ته تنظیم کړي خپل وضعیت بدلوي. په حقیقت کې د لپټاپ سکرین خپل وضعیت د کاروونکي د ناستې حالت ته پکتو بدلوي. په دې لپټاپ کې څو سنسرونه ځای پر ځای شوي چې یوې د کاروونکي او سکرین ترمنځ واټن سنجوي، بل د ګوتې لمس پیژني او یو بل سنسر د کاروونکي د مخ وضعیت میچوي چې سکرین هغسي تنظیم کړي چې کاروونکي ته سم ښکاري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان امریکایي ځواکونه د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د دریو 50 اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه پرون افغانستان د زیاتو رنزونو په توپیر وګټله. د جرمني پولیسو د سه شنبې پر ورځ غلطه یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې په لاس لرلو ونیو چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو. د امریکا یو شمیر چارواکي وایي ټاکل شوی د شنن ولسمشر ترامپ په یو ځانګړي اعلان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه یاد کړي. دا هغه کار دی چې د منځني ختیځ د اکثرو هیوادونو مشرانو سره مخالفت څرګندوي. او د روسیې دوتی یو 95 ډول ستراتیژیکو جنگی الوتکو پرون اندونیزیا ته پرواز وکړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تر هغې چې په هیواد کې لوږه او بیکاري ختمه نشي، د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوی ناشونی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په باور لوږه او بیکاري دوه هغه عمده لاملونه دي چې په هیواد کې جګړې او بشري سرغړونو ته زمینه برابره کړې. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوي کانفرنس ته وویل که د برخې ته لازمه پاملرنه ونشي نو په لوی لاس وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه مساعدېږي چې له بې وزګارو ځوانانو نه د خپلو شومو اهدافو لپاره استفاده وکړي.
درنو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې لږ تر لږه د افغانستان نیمای نفوس له لوږې او بېکارۍ رنځوړي. همدغه فقر او بېکاري ده چې بشري سرغړونو ته زمینه مساعدوي او دغه شان وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه برابروي چې زموږ له ځوان نسل او بې روزګاره خلکو نه ګټه واخلي.
اغلې سمر وایي که حکومت د ټولنې بې وزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره نه کړي، دا مسله به په لوی ناورین واوړي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ د نفوسو زیاتېدل هم یوه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره باید هڅې وشي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د وګړو په شمېر کې هر کال په داسې حال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلني ډول 0.15% اقتصادي وده لري. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت هم تاییدوي، په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان وزګار دي. د د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مسولینو د معلوماتو لمخې هر کال د کار په شرایطو برابر 400,000 افغان ځوانان د بیروزګارو کسانو په شمیر ورزیاتیږي چې دا یو لوی ستونزه ده. د په داسې حال کې ده چې یو شمیر وزګار ځوانان له حکومت غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي، کنه نو د دوی په خبره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې، نامنې ټولنیزې ستونزې، د کار ټیټ ظرفیتونه، له هېواده د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکارۍ لامل شوی چې بېوزلۍ ته یې لار هواره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا یادې غونډې ته په وینا کې وویل، په هېواد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي هدف د خلکو او پولیسو ترمنځ باید د اعتماد فضا رامنځته شي. ویس احمد برمکوی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره په ګډه په هیواد کې د عدالت ټینګښت کار کوي.
موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به یو قوي رابطه رامنځته شي، او ستاسو د وړاندیزونو او څېړنو له مخې به اقدامات کوو او ستاسو همکار به یو.
بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د حکومت رهبري په ځانګړي ډول افغان ولسمشر رئیس په دې هڅه کې دی چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه او د خلکو په ژوند کې ښه والی راولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مومنې. ستاسو دوستانو په پیغامونو کې تر ډیره په هیواد کې دننه د جګړو او نورو ناخوالو له کبله د بې ځایه سوې کورنیو شکایتونه راغلي. په تیره بیا د ژمي د سړې هوا پر اتلو سره د دوی ستونزې ډېرې زیاتې سوې دي، او په پرله پسې ډول د حکومت او نورو اړوندو مسؤلینو څخه د مرستې غوښتنه لري. د نن ورځې پروګرام مو همدې ستونزو ته ځانګړی کړی، او د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له چارواکو سره غږېدلی. لومړی به ستاسو هغه پیغامونه وروچه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه مو راستول دي.
السلام علیکم، د لوګر ولایت نه خبرې کوم. مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی دلته ورور زمکه را کول نه، دا درې کال دوه چې زمکه را کړې دي، نخچې را کاولې دي، د 2 روپۍ ارشم تا ول کړې دي، ځینې پلاس را سره دي، د پنځه نه زمکه بند ده. کله وای ورور نه دا وته کیږي، دا چې شنبه کیږي، د شنبه کی وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي. السلام علیکم.
سلامونه امیکې هلې. موږ تقریبا 300 کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي وو، چې هلته د شوبان د شوبرغان علاقه او دارنګ د سریپول په دانشکو کې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوو. کوچنیان مونږ ټوله یخ وهله، حاکم موږ ازوغ شی د معلوس وو، هغه ټولو مکمل ایشان ورونه ور واچلو، د هغه منچکو څخه پسې را واخیستل. اوس دلته په دغه سیرل ډاګ باندې ژوند کوو. نه حکومت او دارنګه هیڅوک نه دی راغلی پر موږ پوښتنه نه ده کړې، حکومت موږ سره هیڅ نوه همکاري نه ده کړې. نو موږ هیله کوو د حکومت د مشران څخه چې موږ دغه آواز واورې، نکږدې لورې نه داسه ناسه بس هغه سرونه د ماشومان سره راباسلي دي. ماشومان مو ټوله دا څو شپې یخ ووله، یخ ډېر یخ دی په دې منطقه کې. والسلام.
السلام علیکم، زه د بادی غست ولایت د غورمرګ د ولایت مسالۍ نه تاسو سره اړیکې یم. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ کوچنیان لویان تور به یخ ولاسم، او موږ اواز د لوړو لوړو کې ته اواز تر ورځې ورته چې موږ ته ورته دي. موږ یخ نو په کوچنی او په خیمه کې نه، حکومت نه نه پریږدي تاسو ته پرې ورته دي، چې موږ ټول نه پریږدي ټول ولسمه ټول په لټه کې ټول ته. السلام علیکم.
جزجان د ولایت د خوښیتې د ولسوالۍ څخه زغیزم. موږ داسې د ستونزو سره مخامخ یو چې د دایښت تلاش څخه اوس برابر تقریبا زر کوره دلته راغلي یو، چې نه خیامسته، نه کردېسته، نه ازوخته، نه بلسته. مالونه ټوله یا په چور یا چپا باندې ولاړه، هغه کردی وو، هغه ازوغه وو، هغه حساب چې وو، هغه ټوله د ایشانو راڅخه وسوځي. نو اوس د سړک پر غاړه باندې پراتی زر کوره یا دوه پنځله سوه کوره یې، نه مو ارباب غم خوري، نه مو والي غم خوري، نه مو بل غم خوري، نه موږ ته اجازه راکوي چې موږ د مزار یا د کابل و خواته تېر شو. نو که چېرې زموږ دغه غمخوري هر سړی چې په وسه ده هغه راسره وکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. د یخ خوا یخ هم رالی، د یخ خوا ژمی هم رالی، د یخ خوا لندبل هم رالی. زله نو زموږ دغه غمخواري باید چې تاسې وکړي ژر په ژره کوه نه شي. زموږ کوچنیان وو، زموږ سیاسري وو، زموږ سپینرې ګرده د بین څخه ولاړه وو. تم په ورځ پنځه ولس ځایونه په خاورو ته سپارو. اوس د شبرغان د ولایت پر پاخه سړک په انډي کې باندې ناست دي چې چا کوډله درولې ده، چا څشي درولې ده. بس نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته دا شل پنځه ویشت شپې کېږي چې دغه ټال را کوي. وسلام،
السلام علیکم. زاجمه مزاهر اوتک د سرپل ولایت اوسېدم کې تخمینا شل شپې کېږي چې د طالبانو د دغه د نامنې د وسیتې څخه د دربار د ولسون د خوشرکۍ د ولسوالۍ څخه تخمینا پنځه زره څلور زره کوره رماجر شوي راغلي دي. یو سل کوره تخمینا په دغه کې دي، په تاشګزار کې دي چې سروې شوې ده. اوس چا کوم موسسې کومک نه دی ورسره کړی. نو دوی ما ته ګرده ورځ د ماجرینو ریاست ته خولې ته ولاړې، څوک نشته چې څه کومک ورسره وکړي. دغه خلک بې سرپناه دي، د څوک شی نه لري، د خوراک شی نه لري، تلتاکو کمپل شی نه لري. کوچنیان یې په یخ کې تر سهاره پورې ناست دي. نو دغه زموږ دغه اعلان چې دی ټول رسنیو ته ورکول شي چې دغه خلکو ته څه کومکونه وسي. پنځه اتیا کوره، شپږ اتیا کوره سروي شوې ده، لیکن چا شی نه دی ورکړی تر نن نه پورې، هیڅ شی نه دی ورکړی. السلام
علیکم. کور څه ماجر راغلي، هغه وایي مسجد روان دي. موږ د سرپناه ځای والله قدرو په خیمو کې مو ګزاره ده. هغه چې را شي ګزه به دا مړو ته وایي. په لو والی کې موږ د پراتی یو، خو بس را شي هغه د مړو خلک یو شي.
موږ دا یزاده حکومت ولات ته دغه دوه زره کوره ایسایو په چرګوټي کې میدان کښې هم باژونه راشي غوایي، په خوبیشت کښې هم غوایي، په خور شاته هم غوایي. یې ټول را باندې هغه د چوکه ده، ټوله زوبله ده، ټول یې سټی شوې او ډېر مشکل یا سره مخامخ یو.
د جوزجان د ولایت د پورې خوراسان پر دا غاړه موږ په زره او مخلوق پراته یو. د یخ کلاس شپې په خیمو کې کار کوو. نه د سوانګ شی لرو، نه د سفنګ شی لرو، نه د پرېوتنګو شی لرو. خو د اربابانو د لاسه، د نورو محصلینو د لاسه موږ په شپه شل پنځه ویشت کوچنیان په یوه سوندرو کې موږ په خاورو باندې څخو. نه د زمور د کوټو ته د تصمیم راته نیولی، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د خیمو. په دا یوه میاشت دوې میاشتې موږ دلته راغلي. نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته وعدې را کوي. تر دا ننه پورې موږ در بردر لږ سر لږ پسې اوس د ښځې دلته ګرځو. زموږ غمخورې هېڅوک هم نه کوي. موږ په مشکلاتو داخل. بابان هم دی، والد جوزجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید ژر تر ژره ال شي. ال نه شي، موږ د ستونزو سره مخامخ یو. وسلام.
السلام علیکم. زه شریخ الله له زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محمد اشرف غني او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د مهاجرینو شهرک یو اته او نه کاله مخته دغه نمرې و دا مهاجرینو ته توجه شوي دي. هېڅ برخلیک یې تر اوسه معلوم نه ده. نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه نمرې چې توجه شوي دي، یا دې لغوه کړي، یا دې دغه خلکو ته چې سپارلي دي، دا خلکو ته یې توجه کړي دي. دا نمرو باندې د کاچرو کې هم به خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، او هم به زموږ ستونزې د کورو ورسره حل شي. ځکه موږ د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو. د بل په کورو، د بل په خونو کې شپې ورځې سبا کوو. په ښار کې زه د بل په کور کې اوسېږم. نو زموږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، باید چې زموږ غم وخوړل شي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. چې دا زموږ د مهاجرو واک را وځي، دغه موږ ته په ښه وخت نه راکول کېږي. وسلام.
وعلیکم سلام ګرانه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو ستونزې مو واورېدلې. د ژمي ساړه، بې کوري، ځنډنې مرستې او کارونه او داسې نور هغه څه دي چې اکرام الله اکرام د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره پرې غږېدلی دی. او په سر کې ښاغلی میاخیل د کډوالو د شمېر په اړه راته وایي.
د ننه په هیواد کې د جګړو نامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تن زمون هیوادوال په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال له 600,000 څخه ډېر زمونږ هیوادوال د جګړو او طبیعي پیښو له امله دننه په هیواد کې بېځایه شوي وو. سږ کال یې دغه شمېره راټیټه شوې. شاوخوا 450,000 تن زمونږ هیوادوال دننه په هیواد کې بېځایه شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سږ کال هر کال مونږه په ژمي کې بېځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړوو. سږ کال هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه سږ کال د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی. پلان تصویب شوی. $45,000,000 د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې $8,000,000 یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د $2,000,000 د بودیجې له کسر سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا $200 په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 450 کورنۍ د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والي او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مونږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې فکر کوي دا مناسبه مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه به حل کېدی شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د داخلي بېځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کیږي چې مونږه له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بېځایه شو په شمېر کې ډېروالی راغلی. یعنی زمونږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بېځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. په دې برخه کې هم مونږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ مونږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول ژمي؟
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې. په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم مونږه پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي. د بېځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي. مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بېځایه شوي هغوی سروې کیږي. مستحق کورنۍ پیژندل کیږي. له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بېځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بېځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځای شوي، هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کېږي.
ډېره مننه میخیل صاحب. راستنېدونکو کډوالو په اړه باندې د ګاونډیو هېوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هېوادوالو اوس راستنېږي؟ تېر کال دا شمېرې ډېرې لوړې وې. سږ کال شمېرې راته
بلې دقیقا تېر کال 1,125,000 تنه زموږ هېوادوال هېواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سه کال چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 400,000 شاوخوا، 400,000 یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هېوادوال هېواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تېر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې په استثناء د 2014 کال.
وزارت خپله د راستنېدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زموږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنېدونکي کس سره مرسته کېدله. سه کال زموږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي، هغه زموږ هېوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنېدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زموږ هغه هېوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هېواد ته راستنېږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زموږ کوم هېوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپله هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تېرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,400 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زموږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق او پېژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تېر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي، چې د دغه طرزالعمل کې یو شمېر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي، په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپل جلالت نائب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکاله هم د دغه پروژو یو برخه پات چې سکاله منګه په کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو او دا په دغو مسایلو باندې منګه کار کوو. خواسه کوو چې سکاله بودیجه ډیره شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ورسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مو رالېږلي دي.
سلامونه من ټولو ته رسېږي. څو جدامري ورور او څو کلابري هڅه به مرسته دغه جګړه واخی دي. موږ کوچان خالو چې ورور جان رمی دلته سټې کې سوړو یا خمړو کړو نن پاکستان درې دي نن څنګه دي د خدای د پاره موږ ته چې په لار څه کوم نه ترې دي. باید خلک موږ ترې دي ورور، موږ د افغانستان خلک یو. څه د بل دولت کې خونې راغلي شپږ میاشتې کوجه تیر وو، شپږ میاشتې دلته تیر وو افغانستان کې. نو دا چې څو ګورل جاله ما سره نه سټې چې دغه قسم د دې چې ساړو وي
افغانستان پر خپل تیلو او نور د شرو باندې کار وکړي. په افغانستان کې تیلو ته ډېره اړتیا شته. خدای سامان.
بجه سلام علیکم ز شخان دلمند ولایت سره سره په تماس کې زما پیغام دا دی ورو چې دا دلمند په ولایت کې د کیفیت ترمل خرڅېږي ایست دی روپۍ نه چې جانور کې موت ماشه د خلکو ته ګرځي چې دا څو روپۍ دا وایي سړی په ځانو کې پیدا نه کوي ورو ماشه موت روپۍ د لګال چې د سړي ته وایي ورو پیدا نه کوي یا دې تر سمې دواره دوا راوړي یا دې ګر سره د خپل د وخنې وته د یو روپۍ ګټه سړي ته نه کوي تر تاوان تر تاوان کې ګټه نه کوي. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو او ګډونکو وروره او ګډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هر څه خدای نه نن څه خبرې کوم. دلته یو ناورین د منځ سعودي د مکتب د انجینر په باب باندې زه غواړم چې تاسو ته طریقه څه خبره د جنرال عبدالغزي کپرې دا موضوع ورسیږي. دلته انجینر د مکتب د کورو شې دي ډېر سخت عدد لاندې یو بل څه لور مستقل وره پیدا شي دي چکوګان چړې پرکاجي کبړی سره یې کبساو سره یې ټلیفون سره یې دا غو سره پورته کی دا ډېر جدي موضوع ده. که تاسو غواړئ خو دا غو ما د ټلیفون نمبر دی ما سره سم صاحبام کولای شي زه زیرم چې دا د بی بی ام جان علي یې سره مدیر سره چې په تماس کې شي هغه به ټول ګرانه تاسو ته وایي. مننه.
سلام علیکم. زه د بغداد ولایت د ورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ورماشت په کلي کې د نور ټول چارواکو ته خدای او قایش کوم چې موږ خپل کلی ته پیږې موږ خپل کلی ته نه پیږې کوچنیان ماشومان مګر دلته د یخ د واوري مړکړه ته بارانونه را باندې کیږي واوري را باندې کیږي هلته قتل زه پټاټو چې موږ هلته پراته یو د دې ما چې راځم کړی دي مور ما چې نه غواړم کاکا ما چې مور ته شي نه رسي له موږ پریمو نه خپل خونه ته خپل خونه ته ولاړ شو خپل سره یو ته مو پیړل.
بله سلام علیکم. عبدالولی لغزنی ولایت خیالی ولایت لور پورو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کې مکتب هم نشته. مکتب ډیر خراب تعمیر نه لري او درسونه هم پکې نشته معلمان هم نشته نو دا هیله کوم چې مکتب زموږ لپاره پارک وسلام.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو پیغامونه ډیر خو د خبرونه وخت هم دومره وو. هیله ده چې ستونزې مو چارواکو هم اوریدلې وي او جدي توجه ورته وکړي. بیا هم کولای شي د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. د دغو پیغامونو د تنظیم په چارو کې د طاهر روشان لام کوي. مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.